کند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب درېمه، د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمه ده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبه وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبه وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حقپرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هیکست د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتینې امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنګټن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ یوه اوبتله او همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شاملې دي. واشنګټن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړندلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کېدای شي ډېره متفاوته نه وي او د دغې روانې لړۍ یو بل کړي او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالره په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پرې موږ بېرته آبادي وکړو یا په دې ته خپل ژوند زندگی انده لپاره راتلونکي جوړ کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله من دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پرېکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستانی لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لر روانې غونډې د سار دی وډیر غختلی او بادوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان هاورې پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخه ډب او سره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکی نه دی خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پرېکنده ګام پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبان او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لازیا تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له زینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه یې دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه یې او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط د هغه تداوم به یې هغه ته بل څه رسمیت ورکوي یا ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پاتې نشي. ممکن یو کوشش وي چې دته د وربارت د سیو شکل ورکی چلګره اقلن کده موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته وړل
اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو وربند خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه پدې باندې خوښ یم چې دا وربند اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت ته نو دا سې اوس اولسې دغه سې بې صرفي بمبار کیږي او بې ګناه انسانان شهیدان کیږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لپاره بخت چې وګدیږي چې دغه سی وی رسمي پروسې تل ویږي دغه سی یو په دویم هیواد او په دریم هیواد کې ناشته کې یو بیا په بل هیواد کې ناشته کې دا لکه یو لکه یو وخته مرحله سی لکه روانه لکه د افغانستان د لپاره بخت د افغانستان د نوي کړکې شغه پلان گزاری سی کې یا نوې قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالرو ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاریه درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه رپورټ کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اگست یو دیشمې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا یو سل درې اتیا میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې څلور شپېته اشاریه یو میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو پنځه دېرش سلنه جوړوي په دې یو پنځوس مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ پنځه څلوېښت اشاریه پنځه میلیونه ډالره کرنیز سکتور څلوېښت اشاریه درې میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه دوه دېرش اشاریه اووه میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو اووه نوي سلنه پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له نولس سوه اته نوي کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له پنځه لکو تر یو اشاریه درې میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلورویشتمه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلا نو سم په خیمو کې اوسېږو ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بې تابادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړه کو دلته په خیمه کې به د واور سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري
دا یو کورم جوړ کور نه دی داخله ګوسی ابل دا چې مېش بل روس دل د واور یا چې د دې خیمه کې زمونږ گزاره نه کیږي پښې ځاز مونږ دا کورونه ترمیم شي به ته یا بل ځای کې کوم مونږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو وکړو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې